آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیا سردارم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې کیږي نن شنبه ده د 1915 نوي کال د اسد د میشتې دروښتمه ده چې د 2014 کال د اگست د میشتې 1015 کیږي درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د خبرونو لندسته
د پنجاب د غرزیدلې الوتکې سپاره اسلام آباد ته ورسیدل د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د غټو کمپنیو سره غونډه کوي چې پناه غوښتونکو ته کارونه پیدا شي او په هندي کشمیر کې مقاماتو نن د شنبې پورې پاکستان برخو کې په غرزیدو بندیز غزولې ده
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پوتونه کې لرو چې د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله ترمنز غونډه نن ونسوه د بغلان د ولایت د خنجان په ولسوالۍ کې د سیمو خلکو د شمالي ولایتونو او کابل ترمنز لوی لاره بند کړې ده په کونړ ولایت کې د ویلسې په خواني مدیر د ځان او درو لونو د سوځولو هڅه کړې ده دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په اړه کې اوریدلې سي اوس په پره خبرونه زیبا خادم تاسو وړاندې کی
السلام علیکم درنو اوریدونکو د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې د پنجاب د سرخی الوتکه عمله خوشی شوی او اسلام آباد ته رسیدلې ده د بارنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د وزارت د نطاق له قوله ویل شوی دی دا کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې د قبایلی مشرانو په مزګرتوب خوشی شوی او نن اسلام آباد ته رسیدل مګر په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا کسان چانی ولیو او څنګه بیرته پریخودل شول رپورټونه وایي دا کسان د سرخی الوتکې په واسطه اسلام آباد ته رسول شوی دی دغه الوتکه شاوخوا یو هفته مخکې د افغانستان د لوګر د ازر په ولسوالۍ کې ناڅاپه په ځمکه کې ناسته خو طالبانو بیا وروسته ویل چې د الوتکې عمله دوی نیولې ده پاکستانی چارواکو ویل الوتکه ازبکستان ته روانه وه او د افغانستان حکومت هم ویل چې پاکستان د افغانستان له فضايي حریم نه د دې الوتکې د تیرېدو اجازه غوښتې وه طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لاس نه دی ویلي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د غټو کمپنیو سره غونډه کوي چې څنګه پناه غوښتونکو ته چې تیر کال یو دم دغه ملک ته ورغلي دي کارونه پیدا شي مارکل نن د شنبې په ورځ د فوکس واګن او زمینست کمپنیو نمائندګانو ته بلنه ورکړې ده چې د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې په برلین کې په غونډه کې برخه واخلي رپورت وایي چې مارکل هیله لري چې د دې کمپنیو د مدیرانو خبري واوري چې دغه پناه غوښتونکي څنګه استخدامېدل شي یوازې 1 میلیون مهاجر په 2015 کال کې په جرمني کې راځي سر شوې دي او د مارکل د پالیسي یو برخه دا ده چې د مستحقو پناه غوښتونکو سره مرسته وشي چې زر تر زره جرمني جبز دکی کارونه زکی او استخدام شي جرمني هم د غراس خپل ملکونو ته د اوغو پناه غوښتونکو د بیرته لیګلو پروګرام هم چټکوي چې د مهاجرت او سیاسي پناه په قوانینو او شرایطو برابر ندي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري د سوریه کوردی مامورین وایي هغه قواوی چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریه شمالي سیمه چې یو څو وخت مخکې د اسلامي دولت د ګروپ سنگر وو په خپل کنټرول کې راوستي ده اسوسییټډ پریس ویلي دی چې ناصر حج منصور د سوریه د دیموکراتیکو قواو مسول وایي منبج په کنټرول کې ده او د افراطیانو د پیدا کولو لپاره پلټنې ادامه لري منبش د داعش مرکز او د اسلامي دولت د ګروپ دی فاکټو پایتخت رقاته د تدارکاتو د رسولو په مهمه لار پروت ده د جرمني خارجه وزیر ویلی دی چې د سوریه په محاصره شوی خار حلب کې بشری مرستو ته ډیره اړتیا موجوده ده او خای د ضرورت بخښي چې په الوتکو کې مرستې ورسول شي خارجه وزیر فرانک والټر سٹاینمر نن د شنبه په ورځ یو ورسپانې ته ویلي دي چې د روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو سره غږیږي چې د سوریې دغه شمالي خارته زر تر زره بشري کومکونه ورسول شي. په هندي کشمیر کې مقاماتو نن د شنبه په ورځ په اکثرو برخو کې په ګرځېدو بندیز زکه و غزاوه چې د بیلتون غوښتونکو مشرانو نن او سبا د هند واکمنۍ ضد مظاهرې بللې دي. حکومتي عسکر په زیریدارو موټرو کې په لارو کوڅو کې غزمی کوي چې مظاهره چان د سرینګر خارته دغه تجارتي خارته پرینګدي. په غزیدو د بندیز باوجود نن مظاهره چان دغه خار اتو برخه ته داخل شول. پولیسو او ملیشا عسکرو دوه ځایه د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره وخت کې بیونکه غاز استعمال کړ. لکتر لگا لسنه چشپګي پولیسان دي په سیمه کې په نخټو کې زخمی شول. د بیلتون غوښتونکو رهبران چې په کشمیر کې د هند واکمنۍ ضد مبارزه کوي د کشمیریانو نغښتې دي چې د شنبه او یک شنبه په ورځ یو تاریخي سلولار کې غونشي ریفرندم وغوړي چې د دې سیمه آینده معلوم شي. په داسې حال کې چې په عراق کې سیاسي او نظامی پام ټول د ملک په شمال کې د اسلامي دولت ضد جګړې ته اوښتې ده، عراقي قواوې د موصل دروازې ته رسیدلې دي. د عراق په سنی مشت ټولنو کې خارونه او خارګوټي وران ویجاړ شوې دي. په الانبار کې نظامی قوی د اسلامي دولت د ګروپ په ضد ځمکنۍ جګړه کې پرمختګ کړی دی. عراقي قواوو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قوی په ملاتړ الانبار آزاد کړی دی، مګر تر اوسه پورې په کې حکومتي ادارې، نظم، امنیت او ضروري خدمات نشته دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. اسوسییټډ پریس د اوکراین د عاجلو حالاتو د ادارې له قوله راپورټ ورکړی دی چې اته تنه د ملک په جنوب کې د مینی بس په ټکر کې مړه شوي دي. د عاجلو حالاتو د دغه حکومتي ادارې په بیانیه کې راغلي دي چې یو مینی بس موټر د یوې لارې سره نن سهار په هغې لوی لارې باندې ټکر وکړ چې مرکز کیف د تورې بهیرې سره نښلوي. په مړو کې یو اتکلانه لګ دی، بل زخمی په روغتون کې دی او حال خراب دی. د امریکا د جنوبی ایالت لویزیانا والی جان بیل ایډواردز د بارانونو له امله اضطراری حالت اعلان کړی دی. چارواکي وایي د نیو اورلیانس په شمول د لویزیانا د ایالت په جنوبی برخه کې چې سیلاونه پکې راغلي دي، دوه مړي دوه بونه ایستل شوي دي. په الاباما او میسیسیپی کې هم سخت سیلاونه راغلي دي. د دې سیمې زیاتره برخه اعلان کړې ده او خطر شته چې سبا ته نور سیلاونه هم راشي. د نجات عمله د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا د اقلیم د بدلون ضد مبارزه کې نړیوال مخکښ دی. اوباما په خپل هفتوار بیانیه کې د اقلیم د بدلون ستونزه د نننۍ زمانې یو سخته ستونزه وبلله. جمهور رئیس وویل په 2015 کال کې هوا د 2014 کال نه ډیره توده وه او په 2018 کال کې نور هم تودیږي. خو جمهور رئیس وویل چې په تیرو اوو یا اتو کلونو کې موږ د پاکې انرژۍ په ساحه کې پانګې اچولې دي او د کاربن د ګازو اندازه کافي کمه شوې ده چې دا د پاکې انرژۍ نتیجه ده او ارزانه هم تمامیږي. او یو انټرنیټي غلو ویل دي چې د امریکا د کانګرس د دیموکراتیک ګوند دفترونو د ایمیلونو ادرسونه، د ټلیفونونو نمبرونه او د کانګرس د قریب 200 غړو نور شخصي معلومات پرون د خبره کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز دوه په دوه غونډه نن ونسوه. عبدالله د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې نن به له ولسمشر غنی سره د افغانستان په مهمو مسایلو مخامخ خبرې کوي. له بلې خوا افغانان د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې خپل منځي اختلافات پریږدي او د افغان ولس او امنیت ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر پرالیژل رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز وروستي او اختلافاتو افغانان اندیښمن کړي او له دواړو مشرانو څخه غواړي چې ژر تر ژره دا اختلافات ختم کړي. یو شمیر افغانان د حکومت د مشرانو ترمنز په روانو اختلافاتو نیوکه کوي او وایي د دې پر ځای چې حکومتي مشران د افغانستان ستونزې حل کړي، دوی په خپل دغه هیواد د ستونزو په یو اصلي لامل بدل شوی دي. د دوی په باور د ارګ او اجرائیه ریاست ترمنز د شخصي او ګوندی ګټو پر سر د اختلافاتو دوام به د ولس او حکومت ترمنز بیلواله راولي او له دې وضعیت څخه به د افغانستان دښمنان ګټه پورته کړي. په دې اړه یو شمیر ځوانان وایي
دا به ډېر بده پایله ولري. زه فکر کوم چې ته د پایتکه کې نه خودل شي د دې فشار به پر ولس راشي او ولس به له حکومت واټر ونيسي. موږ له دوه مشرانو څخه غوښتنه کوو چې خپل ډلو ټپل او شخصي غوښتنو تیر شي.
دا به په افغان ولس ډېر بد تاثیر به ولري کا دوی خپل منځ کې اختلافات ولري. مرس پورز زموږ د هواد امنیت خرابېږي. زله دوی نه غواړم چې د ټکی ته میو ست توجه وکي نه تنه یوازې خپل غوښتنې په نظر کې ونی سي.
غواړو چې زر تر زر د اختلافات لبین نوي سي ومنځ کې جوړ راسي چې افغانستان د بحران خواته لاړ نه. تورستي ګرو یا پاکستان د دوی له اختلافات نه سوء استفاده کوي وضعیت نور هم خرابېږي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ د ارګو اجرایي ریاست ترمنځ له جدي اختلافاتو پرده پورته کړه او ولسمشر غنی د چارو په ترسره کولو کې په خپل سری تورن کړ. خو ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د ځوانانو د نړیوال ورځې په لمانځغونډه کې وویل هغه کسان د قدرت په انحصار تورنوي چې پر وینا یې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې د هغوی ګټې له خطر سره مخ شوي دي. ټاکل شوی و چې نن د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ په ارګ کې دوه په دوه لیده کاته وشي خو د دواړو ترمنځ دا غونډه ونه شوه. د اجرایي ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غټول دواړه مشران به ډیر ژر د سیاسي موافقې د عملی کولو پر سر دوه په دوه سره خبرې وکړي.
دواړه د حکومت شریکان دي. دواړه د خلکو په مقابل کې مسولیت لري او دوی اړ دي چې مشترکان کار سره وکړي او مسائل مطرح کړي او لازمي حل لري او قانوني حل لري ورته وځوي. اما تر اوسه غونډه نه ده شوې. دا مسله پر خپل ځای ده ولی غونډه کېږي بحث باید وسی او سره وویني سره کښینی.
ارګ لا تر اوسه په رسمي توګه د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه سندي ویلي خو په ارګ یوی سرچینه تایید کړه چې دا غونډه نن تر سره نشوه او لا تر اوسه معلومه ده چې کله به دواړه مشران دوه په دوه سره غونډه وکړي. لبل خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې باور دي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات به د افغانستان پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. د سیاسي چارو د کارپوهانو لړلې د پوهنتون استاد ودیر صافی امریکا غټول
دا چې موږ تر اوسه پورې خپل قدرت کلو ته نشو غزولې ولسوالیو ته نشو ورولې. حکومت اصلا موجودیت نه لري اطرافونو کې او بیا دوی خپل منځو کې سره یو بل په سر وایي او دا رقم خبرې وکړي لکه موږ چې اورو نو د حکومت بيخي بیا اهمیت کوي نورم ضعیفي او وضعیت د امنیت نورم خرابي.
د لومړی ځل چې د افغانستان د حکومت دوه چارواکي د ملي اول حکومت له جوړیدو وروسته د یو بل پر وړاندې په توند لهجه سرګندونه کوي. کاسه هم له دې مخکې د کابینې د غړو د ټاکلو پر سر ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات راپورته کړی وو خو داسې په صراحت یو بل مخاطب کړی نه وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د بغلان ولایت د خنجان پولیسوالی کې د سیم خالګو د شمالي ولایتونو او کابل ترمنځ لوی لار تړلې ده. خبريال ګل رحیم نیازمن لا کندوز څخه رپورت لري.
د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ کې د دغه ولایت د اندراب اوسیدونکو د کابل شمالي او شمال ختیځ ولایتونو ترمنځ غزیدلې لوی لړ د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کابل شمالي او شمال ختیځ ولایتونو لوی لړ د خنجان ولسوالۍ له بازار تیریږي. په همدغه بازار کې د بغلان د بلې ولسوالۍ اندراب اوسیدونکو دغه لړ له تیرې ورځې راهیسې د ترافیکو پر وړاندې تړلې ده. د سالنګ لوی لار هغه وخت وتړل شو چې د پکتیا د جاني خيلو په ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي پولیسو د هغو سرتیرو د محاصره کېدو راپورونه خپاره شول چې د اندراب اوسیدونکو دي. د بغلان د امنی قماندانۍ ویان جاوید بشارت وایي چې تیر شپه نا وخت مظاهره کوونکو لار د موټرو پر مخ خلاص کړي و خو سهار بیا تړلې ده.
هدف از یې است که باید تمام کسان که دوجه موسره مونده و زخمی و گپا دارن.
د دوی هدف دا ده چې د پکتیا په جاني خيل ولسوالۍ کې چې د اردو او پولیسو د افسرانو جسدونه او ټپيان پاتې دي او ژوندۍ کسان محاصره دي باید د خلاصون لپاره هڅه وشي. بشارت وایي چې خلک دعوه کوي چې د دوی د سیمه تقریبا 200 وطنه په پکتیا کې پر دندو ګمرل شوې دي. د خنجان ولسوالۍ د امنیت قماندان قدرت الله مطبوعاتو ته ویلي چې د اندراب ولسوالۍ له اویاو څخه تر اتیاو پورې اوسیدونکي د پکتیا په جاني خيل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري. هغه زیاته کړه چې له څو ورځو را په دې خوا په جاني خيل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وشوې او د دغو سرتیرو کورنۍ ته احوال راغلی چې د سرتیرو جسدونه او ټپيان د جګړې په میدان کې پراته دي. هغه وای چې دوی ته د احوال هم راغلی چې دولت جسدونه او ټپیان نشي رایستلې، نو دوی په همدې خاطر مظاهره کړي. د خنجانو د امنیت قومندان وای چې مظاهره کوونکي ټول د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د سرتیرو خپلوان او قوميندي. د قندوز یو تن اوسیدونکو سیدا غوای چې دولت باید د دغه ستونزې حل ولټوي چې د خلکو ستونزې حل شي.
په څل سالنګ نه د خو ټول په ستونزې کې دي، ولې په دې چې زیات د موټر نه پریدي چې تیر شي او دغه خو خلک دی خو نه راپریدي، پیرند د ستونزې دینه غټه ستونزې نور چیرې ده. خو دولت کې وړي چې ورونه ګل د خلکو لپاره دا مشکلات حل کړي، لاړې چې د خلکو ته د قناعت ورکړي چې زمونه وای والته ماسره دي وزرونه ګل هغه ته یو لار دی حالت ورته جوړه کی چې د خلکو په مخ باندې لار خوشي کړي. دغه خلکو هغه مشکل ورته حل نه کی، خو راي ناری وای سورونه منګل لار نه خوشي کوي. کانټینرونه هم په سړک باندې خې دي.
جنوب ختیځ ځون کې د امریکا غک خبريال محمد ابراهيم رحيمي وای چې لس ورځې وړاندې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مخالف وسلوالو ترمن سخت جګړه شوې وي. هغه زیاتوي چې اوس ممکن خل سیمه کې جګړه وي، خو لوی جګړه پای ته رسیدلې. د امریکا غک د پښتو څنګه خبريال رحيمي وای چې د لومړی پلی لیوا ویان تورن عبد الله ورته ویلي چې د جاني خیل ولسوالۍ لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري بند شوې ده. هغه زیاته کړه چې چارواکی وای چې په لار کې مخالفینو مینونه ځای پر ځای کړي او اوس مهال پرې تګ را تګ نه کیږي. خو د افغان ځواکونو لخوا په سیمه کې عملیات پیل شوی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کونړ په ولایت کې د یوې لیسې په خوانی مدیر د ځان او خپل درو لونو د سوځولو هڅه کړې او ویلي دي چې په غیر قانوني ډول لدندې لري سوې دي. هغه وایي که د معارف په اداره کې فساد لمین ځولار نسی، نو به خپل ځان او ماشومان وسوځوي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
دا عبدالعزیز په نوم دغه کس چې مخکې د کونړ وټپور ولسوالۍ په څپری لیسه کې مدیر وایي د شخصي خصومت له امله لدندې ګوښه شوی دی. هغه چې د پیټرولو بوتل په لاس کې و غوښتل خپل ځان او دریو ماشومانو نونو ته ور ورته کی، خو په اسداباد کې مدني فعالانو د دغه عمل مخه ونیوله او هغه پرې نه خود چې پر ماشومانو پیټرول ور وشیندي. نوموړی وایي د معارف ادارې په دې کتابونو غلا وراړولې او دای د منپکې لپاره پلمه کړې دي.
دا چې اوس بس اعلان لور کړی شوی دی د دې رسنۍ د لارې، د وزیر صاحب نه، د رئیس جمهور صاحب نه، د رئیس صاحب د معارف نه غوښتنه مې ده چې دا تر هغه وخته تعلیق شي چې تر څو زما د موضوع حقیقت راونه وزي. که زه مجرم یم باید د سید جمال الدین افغان ټاټوبی په چوک کې په خپله محاکمه شم. دا چې نن راغلی یم او دا بچی مې راوستي، نو دې ته اړ یم چې په دې باندې تیل واړم.
هغه وایي تر منپکۍ وروسته د معارف ادارې د لیونی په نوم مشهور کړی. عبدالعزیز ویلي چې که د ده ستونزه اوارې ونمومي او د کونړ د پوهنې په اداره کې د روان فساد مخه ونه نیول شي، خپل ځان او بچي به وسیزي. خو د کونړ د معارف رئیس جمال الدین حسنی وایي دغه کس ځکه له دندې لرې شوی چې په لیسه کې له ټاکلې اندازې ډېر غیر حاضر شوی دی.
که چیرې دا وایي چې زه غیر قانوني لرې شوم، کېدای شي چې خپل عریضه را وړاندې کړي موږ ته او موږ په هغې باندې دقیق شي وګورو. خو څومره چې زه معلومات لرم، چون د وظیفې نه غیابت لره او چې هر مامور چې په وظیفه کې د 20 ورځو نه زیات غایب شي بدون د عذر معقول نه باید منفک شي.
نوموړی وایي که دغه سړی ریاست ته ورشي نو ستونزې حلولی شي. خو د کونړ په معارف اداره کې د فساد مسله د ډیرو په خلو زمزمه کیږي. ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ریاست کې د فساد مسلې دې په لوړه کچه وڅېړل شي.
دا په معارف کې هم شته دی او دا په نورو ارګانونو کې هم شته دی چې حق د یوه کیږي، مستحق یو کس چې راشي په خپل بس او چوکۍ باندې، خو ولې د فساد او د پیسو او د رشوت په مقابل کې نور خلک ګمارل کیږي؟ او دې بیلګې په کونړ کې هم شته، په نور افغانستان کې.
د کونړ ولایتي شورا د معارف سره سره ډېرې نورې ادارې هم په فساد کې ډوبې ګڼي. د شورا غړی محمد ساپه وایي په تېره 2 کلنه دوره کې موندلې چې هیڅ اداره بې فساد نه ده پاتې شوې.
چې د مرکز نه بعد خلک دغه د اړوند ادارو وزیران، وکیلان، صاحبان هم دولتي شورا نه یوازې مثال چې ورته شورا دې رفاقه ده او هغه به هم مثال مداخله کوي او محلي حکومتداري هم په دې کې مثال دخیله ده. محلي حکومتداري چې کوم مسؤلین دي هغه هم په امتحانونو کې مثال لاسوهنه کوي. نو پسات شتون دری پساستا
خود دې ټولو خبرو په جواب کې د معرف رئیس د هر ادارې لپاره د ثبوت غوښتنه کوي.
کچیرته څوک د فساد داوه لري نو باید شواهد را مخې ته کې وړاندې کی.
د افغانستان په کچه په ادارو کې د فساد شتون کوم نادر نه ده، خو د ډیرو په باورې په وړاندې چلند د میګانو مزل دی. زبیولا غازی، آشنا رادیو، کونړ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی د خوست څخه زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي رپورت ته چوایي. د خوست د څلورو ولسوالۍ اوسیدونکو له دولت څخه د روغتیاي اسانتیاو غوښتنه لري، مګر چارواکي وایي چې د یو مجهز روغتون د جوړولو پر پلان کار شروع کړی دی.
په ولسوالیو کې د اړتیا وړ روغتیاي اسانتیاو نشتون د دې لامل ګرځي چې زیاتره وخت ناروغان د ښار صحي مرکزونو ته د درملنې لپاره تګ ته اړیستل کیږي. د خوست څلور ولسوالۍ ځزی میدان، باغ، ترزی او صبری هغه سیمې بلل کیږي چې خلک د کمزور صحي خدماتو له کبله په نسبي ډول له زیاتو مشکلاتو سره ټکوي. له دې جملې صبری، باغ او ځزی میدان د خوست له مرکز سره په یو تړلي مستقیم سړک نښلول شوی دی. اوسیدونکي وایي چې ډیر کله ناروغان په خپل وخت د ښار صحي مراکزو ته نه رسیږي. په دې اړه دوه تنه داسې وایي:
زمیدان کې د سیو لوې ډاکټر هم نه لرو، فقط یو دوه ډاکټر شته چې هغه خپل د نرسې پوغه کوي دیګي، مګر دلته ډاکټر یې اجازه کوي. هیڅ کله نشه حل کولای چې کله سنج حل کولای شل مون پاکستان ته ضرورت نه لرله، مونږ افغانستان خوست ته ضرورت نه لرله. به دا همکاري دولت دیاري مونږ سره وشي.
مونږ دولس بجې چې مریض ولرو، مونږ د دې دیواج نه چې مونږ څلور پنځه کسان مړنه شو د نام نو ولسوالۍ لکه د باک ولسوالۍ کوبې ولسوالۍ نه مونږ تیریږو، نو مونږ دې ته غوړه کې ګوځو چې د یو دی مرشي او چې نور مړ نه شي. د شپخانه مونږ نه لرو بيخي.
مدني فعال کامل اکبري بیا د نارینه تر څنګ خزینه ناروغانو ته اندېښمنه ده. هغه وایي که څه هم په یاد ولسوالۍ کې د مور او ماشوم مړینه ډیره نه ده، مګر اړینه بولي چې دوامدار اساسي حال یې ولټول شي. هغې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت هم وغوښتل چې د لرې پرتو سیمو لپاره د روغتیا اسانتیاو په برابرولو کې پرته له کوم ځنډ عملی اقدامات وکړي.
د ولسوالۍ زمونږ خویان دي چې دی هغه نشي کولای چې د زر په زر د ایتای لاسرسي ولري، یا زر ورته راشي، امکان لري په لار کې موټر نه وي، امکان لري ولسوالۍ لري وي، امکان لري په لار کې خپل مشوم یا خپل ځان لاس ورکړي. دا ټول مشکلاتونه په خوست ولایت کې شته. او بل یا پیسې ونه لري چې د یا ترانسپورت ونیسي، یا ترانسپورټیشن پیدا کړي ترڅو چې خپل هغه مالي شفخانه ته رسوي، او یا هم هلته کوم کلینیکونه چې فعال دي هغه په پوره مجهز نه دي.
په عین وخت کې د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی له امریکا غږ سره په خبرو کې ځینې نورو سیمو ته هم اشاره وکړه چې د یو شمېر ستونزو له کبله روغتیایي خدمات نه ورسیږي. هغه زیاته کړه چې د باغ صبری او ځزی میدان ولسوالۍ لپاره د مالیې له وزارته د دېرش بستریز روغتون د جوړولو بودیجه منظوره کړې او په روان کال کې به د جوړولو چارې پیل شي.
د صبری د خپل بسات د دېرش بستره کلینیک د پاره مو لس لکه ډالر د مالی وزارت نه پیدا کړه چې درې لکه ډالر به په 1215 کال کې مصرف وو، او اول لکه ډالر به په 29 کال کې کو د دېرش خانه په جوړېدو سره باندې دغه ولسوالۍ هغه ستونزې چې د شپې له خوا لري یا د مریضانو د بستر په حق لري تر ډیره حد حل کیږي.
په ټولیز ډول د روغتیا پر مسؤلینو د خلکو انتقاد ده چې د کمزوري مدیریت له امله د اړتیا وړ صحي خدمات نشي وړاندې کولای، مګر چارواکي د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې د پوره هلو ځلو خبره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خراب شوي دي، اوس کوشش کوي چې اړیکې بیرته ښې کړي. د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترکیه ته تللی دی. ایران په ترکیه کې د ناکامه کودتا څخه سمدستي وروسته د همکاري ژمنه وکړه چې دې کار هم د دواړو هیوادونو د اړیکو په شکېدو کې مرسته وکړه. نور تفصیل د استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال پر راپورټ کې واوري.
ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خرابې شوې دي، اوس کوښښ کوي چې اړیکې بیرته کړي. د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترکیه ته تللی. ایران په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه سمدستي وروسته د همکارۍ ژمنه وکړه چې د کار هم د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته کړي. نور تفصیل د استنبول د امریکا غاګ د خبريالې دوریان جونز راپور کې اوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خوا کې ولاړ و، په خبری کانفرنس کې د ناکامې کودتا پر وخت د ایران د ملاتړ ستاینه وکړه.
15 تموز ضربه
girişiminin olduğu gece şahsen kendisinin ve
ما او زما ملګری جواد ظریف د کودتا په شپه هیڅ خوب نه کړ. ما د کودتا په شپه د ټولو نه زیاتې خبرې د بهرنیو چارو د همدی وزیر سره کړې دي او هغه ما ته 15 ځله زنګ هم وهلی. ایران هغه هیواد و چې د ترکیې د غربي ملګرو نه مخکې سم دستي په هغه هیواد کې ناکامه کودتا وغندله. د غربي هیوادونو سره د ترکیې قهر په دې خاطر هم زیات شو چې هغوی په کودتا کې د لسلرونکو مشکوک کسانو د ځپلو لپاره د ترکیې اقدامات وغندل. سامي ایدس چې د جمهوریت په ورځپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي وایي چې د کودتا پر وخت د تهران بلاتړ به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي او په عین وخت کې به ترکیه د خپلو ځینو غربي ملګرو نه لرې کړي.
Iran was one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage.
The کودتانه مخکې هم د اړیکو د خکېدو هڅه شوې وي. ایران یو د هغو هیوادونو نه و چې په لومړی سر کې دغه کودتا وغندله او کوخه کاوه چې د حالاتو نه د خپل ګټې لپاره کار واخلي. د مثال په ډول هغوی ویل چې سعودي عربستان او قطر په دې کې چندان لیوالتیا نه درلودل چې دغه کودتا وغندي. په دې تیرو څو کلونو کې د ترکیې سره د سعودي عربستان او قطر اړیکې بیخي ډېرې ښې شوې وي او ملګرتیا هم پخه شوې وه. د دوی د ملګرتیا د قوي کېدو یو دلیل دا و چې ټولو یې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کاوه، خو ایران بیا د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. په نړیوالو اړیکو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سلاکاره عائشه سوزن سیلر وایي چې سره له دې چې ترکیه د ایران سره اختلاف لري، خو هغوی کوښښ کوي چې عملی لاره غوره کړي.
We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
د ترکیه او ایران ترمنځ کوم جدي ستونزې نشته. موږ په سیمه کې د غنو مسایلو په حق له همکاري لرو. او یوازې په سیمه کې د مسایلو په حق له زمنګ بهرنۍ پالیسۍ فرق لري. او همدا وجه ده چې هغوی دی وی خو او موږ د بل خوا سره دریګو. خو دا دومره جدي ستونزې نه دي چې په سیمه کې د ایران او ترکیه په اړیکو اغیزه وکړي. ترکیه ته د ایران د بهرنی چار د وزیر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې اقتصادي اړیکې به زیاتوي او په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې به زیاته همکاري کوي. ترکیه کوښښ کوي چې د ایران غاز د اروپا مارکیټونو ته ورسوي. د ظریف د سفر نه مخکې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان مسکو ته تللی و او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغوی دواړو په دې موافقه وکړه چې په سوریه کې به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف په ګډه مبارزه کوي.
د مهمو خبرونو غټه کې واوري. د پنجاب د غرزیدل الوتکې سپاره اسلام آباد ته ورسېدل. د پاکستان د بارني چارو وزارت ویلي دی چې د پنجاب د سرخی الوتکې عمله خوش شوي او اسلام آباد ته رسیدلې ده. د بارني چارو د وزارت په اعلامیه کې د نطاق له قوله ویل شوی دی چې دا کسان د افغانستان او پاکستان ترمن سیمه کې د قبایلی مشرانو د منځګړتوب په نتیجه کې خوش شول او اسلام آباد ته ورسېدل. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د جرمنی د غټو کمپنیو سره غونډه کوي چې څنګه پناهغښتونکو ته چې تیر کال یو دم د ملک ورغلي دي کارونه پیدا شي. مرکل نن د شنبه په ورځ د فوکس واګن او زمینس د کمپنیو نمائندګانو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې په برلین کې په غونډه کې برخه واخلي. د سوریې کوردی مامورین وایي هغه قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې شمالي سیمه چې اوس وخت مخکې د اسلامي دولت د ګروپ سنگر په خپل کنټرول کې راوستي ده. اسوسییټډ پریس د سوریې د دیموکراتیک قواوو د مسول له قوله ویلي دي چې منبجه په کنټرول کړي. د جرمني خارجه وزیر وایي چې د سوریې په ماسره شوی خار حلب کې بشري مرستو ته زیاته اړتیا موجوده ده او خایي دې ته ضرورت پیښ شي چې په الوتکو کې مرسته ورسول شي. په هندي کشمیر کې مقاماتو نن د شنبه په ورځ په اکثرو برخو کې په ګرځېدو بندي زکه وغځاوه چې د بیلتون وختونکو مشرانو نن او سبا د هند واکمنۍ ضد مظاهره بللې دي. په داسې حال کې چې په عراق کې سیاسي او نظامی پام ټول د ملک په شمال کې د اسلامي دولت د جګړې ته اوښتی دی، عراقي قواوې د موسل دروازې ته رسېدلې دي. د عراق په سنی میشتو ټولنو کې خارونه او خارګوټي وران او ویجاړ شوي دي. او اسوسییټډ پریس د اوکراین د عاجلو حالاتو د ادارې له قوله راپورټ ورکړی دی چې 8 تنه د ملک په جنوب کې د مینی بس په ټکر کې مړه شوي دي.
درنو ریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس په لاند وخت کې د ریښ خبرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ.